سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه صفی الله سانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم لومړی مهم خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي وروستي ورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمت زازیار یوب جانخیل سید کرم احمد آبا ډنډ پټان او سمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې له کابل د سرو مال تاوانونه پیښ شوي ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي سږکال تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشري مرستې رسولی دي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کبله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلي تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کېږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همداراز د درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې درمل تر ټاکلي بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. د دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 700 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شوي او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سږکال له افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسله ریشی سوناک د تېرې سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او ویې ویل چې د صدارت لپاره کاندیدېږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې 8 دي چې تر ټولو ډېرې دي. له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپېد رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزي برخه کې پر وینیتسا د روسیې له لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کېږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني. خبرونه مو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته تر هلمند وروسته په کندهار، زابل، دایکندی او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوي. روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري؟
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او اوبه باید جوش کړي وڅښل شي.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي. طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شوو ارقامو یې په افغانستان کې ډېر خلک وژلي.
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام داده و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود.
کندهار ته ګڼې هغه کورنۍ ستنی شوي چې کلونه پاکستان کې تیر کړي.
د خپل وطن ژوند خو خپل سر ژوند دی، خدای دې بس له خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کمزور.
او د هغې افغاني د قصې په اړه مهم خبر وو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي.
نامې پدرم توباله کې
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پته کلن نه دا افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند، کندهار، دایکندي، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځای چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې. خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د دې ناروغۍ له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوي چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکندي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیرش په ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی په خیال تر مست شوې دي د دایکندی ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیښې چې د هادو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په درېمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه زمونږ روغتیایي پرسونل ته په مرکزی روغتون کې هم په روغتیایي مراکز کې کومې په سیمه کې وجود لري هلته یې خدمات وړاندې کړي دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي
د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا یو سلو شپېته نورې پیښې ثبت شوې دي
بیا هم په خوشحالۍ سره ده زابل له بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري ارتغر شاجوی شارسپا او مرکز څخه نږدې یو سلو اتیا د ای ډبلیو ډی شدیدې نسناستې پیښې لرو
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د تیبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دو تنو مړینه تایید شوې وه د دایکندی د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي دای وی چې د دایکندی کجران کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوې چې د ناروغانو درملنه وکړي په دایکندی کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستری دي په هلمند کې د شاوخوا 500 تنو ناروغي تشخیص شوې ده خو ګومان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ بي په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو
پرا پور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خبره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي دا ناروغي څومره خطرناک ده د خبرېدو علتونه او نښې څه دي اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي
لبد مرغه دا یو مرګونه ناروغي ده چې که یانن څوک پر اخترشي کېدلې شي اته له شل فیصد تر او یا فیصد له مارک سره مخامخ شي
د خبرېدو علتونه څه دي
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا له اوبو اوبو کله چې اوبو څخل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کېږي رامنځته کېږي
نشې څه دي
اساسي علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم پوتاشیم کلسیم او یا شمیر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مارک له ګواښ سره مخامخ کوي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خبريږي او نور خلک پر ناروغيږي نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړي وچکل شي ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وي کې
له ټول نه مهمه دا ده چې یو څوک ناروغ شي، یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي، یعنی اسهالات ولري او په زمن کې سفرخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وایشول شي، یعنی چای وچکل شي، او ایشیدلې اوبه یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وچکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري، یعنی ګلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتوته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریجه په اوبو کې، یعنی اوبړنې جوش کې، یعنی شوله نه چې په وریجو کې اوبه زیات وي، هغه ته د مالګه زیاته ور واچوي، او د مالګه تر څنګ د یو دوې قاشوغې بوره هم ور واچوي، چې په دوه شکل باندې کېدلی شي، یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمین کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی لپاره سیروم ضرورت دی، او په سیروم کې دا ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګنشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لورې د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د پاینې حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اجنس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وشلو پورې نه رالنډی شي،
چارته خلاصه نه میشود.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اجنس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډیر ملکی وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوب.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په ورستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنوي چارو وزارت داعش د لپاره په کابل کې د وشل شوي سلفي ملا په وشلو کې په لاس لرلو تور نه کړ. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور وای له تحقیقاتو څرګنده شوی چې شیخ سردار ولی په یو کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ خړی د خسرګنې کور ته لیږلی وو. د ټاکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننووت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا اته بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزنی څخه د دوو تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه ووشل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی وو. د غزنی د مرکز د احمدی کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلې دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیښو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان زرګونه کډوالي کورنۍ هیواد تستنی شوې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي یادې کورنۍ د کډوالو د نړیوال ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپلو سیمو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیواد ته راغلی. نوموړی وایي هیواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کال وخت کې زه ودوري وشتم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله یم وروره. د خپل وطن خو انشاءالله زموږ ټول په خیر دی. ډېر خوشحاله یم وروره. خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو د خپل سر ژوند دی. خدای دې بس خیر کړي او مجد ژوند خو بالکل لکه ما بس دره کړم وروره. ډېر په تکلیف ډېر غزامت یې دا ژوند مې سوښتنه مې دا غلې سنور انشاءالله امنیت راوړي او دا ماجرونو ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي وروره. د خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي وي او شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالي ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیاوي زیات یا نور د کډوالي د اړتیا مخه ونیسي.
ولې رحمان دي د پاکستان څخه راوښتیم څومره کونه آباد چې د ماجرتوب څخه ورسته 15 کال سم آباد به تر واښت خپل وطن پښتنه دالرم چې بس د ټول مسلمان چې دي د امیرین چې دي د ټول مسلمان سنداج پر دي ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی صبر پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدون کې ما د شل کاله هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیر خپل وطن ته دوري ژوند کو ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیر 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورونی سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغه یې تر خپل سیمه پورې رسوي.
دلته د اندازتن تقریبا 14000 کورونی به ان شاء الله العزیز دلته و
دومره سخت سی بغیر سخت خوم راغلی دی خو سخت سی چې دلته زمر سره د مهاجرین دریاست او د ایم سره کم سخت سی دی تقریبا 6000 دی او رزنی ډول د دیش ته ونی سي دراویا پر حتی دا سی دی چې دوا بیا او څلور 15 ته عمر سي دی دیش چلويش 15 پته دا سی
کته هم د کندهار د سپین بلک لسوالی لاري هر ورځ ل دې سخنیولې تراویا پر کورنی هوا ترাজি خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزی
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبه د برخه ته مو بیا هم خرغلاست وایم وربشو اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سراغلی
انټرسپټ خبرونې د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي په مقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رايو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې و د مقاله په وینا د پوځي مصارف په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشری مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناک توګه قطع کوي په دغه مرستو کې د مقاله په وینا خوراکي توکي د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونو افغانان ورته اړتیا لري په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوی چې لزلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري په کانګرس کې استاد الهان عمر انټرسپټ خبرونه تویلې اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی شاوخوا 95% افغانان کافي خوراک نه لري ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د یو سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل سي چې وايي څلور څلويشت کال مخکې د پلار له افغانستانه کډوال سوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم لمنځه یوړ بیرته افغانستان ته ستون سو دوی لسیزې وروسته د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال سوی دی په مقاله کې ولولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وايي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو لبيري د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وټړل سوی خو د مقاله په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې له درلوده تیر میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د په وینا پاکستانی اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت سوی په مقاله کې راغلی چې ورته پېښه ل یو څل ورويشت کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلور افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لشتر لر یو اشاریه څلور میلیونو راجستر سوي کډوالو او له یو اشاریه 15 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سوي کډوالو قربت توپ کوي چې د مقاله په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري تیر کال ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک تر لاسه کړ سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډسول مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی
اوس مو ده هغه افغان خزی ل قصي خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوی او اوس د خپل کورنۍ په لټه کې ده
یعنی نام پدرم توباله کې می فهمم ایده به شما میگذارم سرقم
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پته کلونه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو اوس د امریکا په نیویارک کې اوسېږي کیسه کوي ماشومه چې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پورسته یو کې د غور په هنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله په خبرې لیادې سیمه 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شو په دې ماشومانو کې دا هم و چې ورسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شو او خپل اصلي کورنۍ لري شو د نوموړې خبره په دې کې سن په هیده تازه ځینې کسانو خبره کړي او دا اوس د خپل کورنۍ د غړو په لټه کې ده
دوچلویخت کالا کیگی چی دلتا اوسیگم زبا فرزندی اخیستل شویم زمدی کورنی پلاتا کیم خوارم خپلا کورنی می پیدا کرم یو نیم کال کیگی پا دی خبر پوشویم چی دی غور ولایتیم او پا فرزندی اخیستل شویم
ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلی او دا چې څه یې کول خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم توباله که
زه په یوه نوم پوهېږم که د غور قومونه یې وپېژني یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیسته و. خواند افغان هندی و یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیسته و. دوی واده کړی و کابل کې اوسېدل چې زما له فرزندی اخیستل وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی و.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و او زهره آین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دا اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمېر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرو را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کیږم چې افغانستان کې بېوزلي او لوږه راغلې او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خود مفروشن دوباره فکر کنن.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. دغشان زل اسلامی هوادون هم امدائی لدارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سرم مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره.
دای وازی دناهید کسه نده. خایی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که در پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه در کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی چه تصویرونه یوشمی رسنیو او در خوال رسنیو کارکونکو خبار کردی ول. ممکن ناهید وکیلی در خپل کورانه پیدا کولو تا هیله منوی. خود گیان ماشومان به یوازی و یوازی ده قبرونو شناختی دولی.
آزادی رادیو تا غواگیست دولت سپگنهی منزنه چپا بندی خبروانی لرو.
ستاسو لپیغامونو
سلامونه مینا درنخت د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا درې سو ورځو نه راپدې خو په ټول هیواد کې مکتبونه د وناسو پر مخ تړلي دي، البته له شپږم ټولګي څخه پورته. نو څنګه کېدای شي یو بم دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته مکتبونه نه دي تړل شوي، د وناسو پر مخ شپږم ټولګي نه پورته، نور په ټول افغانستان کې تړل شوي دي، دلته بېله حکمراني ده؟ آیا تاسو د پښتنه کړې د امارت له چارواکو څخه علت څه ده؟ په کوم علت یو بام دوی هوا؟
السلام علیکم، د افغانستان اسلامي امارت ته دا یو پیغام درمه. تاسو د راډیو د لارې څه چې د افغانستان د ملي بیرغ د آزاد کې په والله ګرد ولس ورسخه خو باندې دی پر دا بیرغ باندې الان چې دې ته استاوان نه کوي یو ملي بیرغ دی مشموله بیرغ دی د آزاد کی
موږ زه د مرجې ولسوالۍ د پساو څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ په پساو کې د مرجې د ولسوالۍ په پساو کې داسې کیسې شروع دي لکه دغه کم د مسکینانو دغه چې راځي دا هغه جان چې مسول دی چې ورکیې د مرجې ته بیا دلته راځي د راځي په اوزه کې او د سادلام ولې صفاوزه کې داسې کیسه شروع دی واري خو د علماء ولې عزت یا کوي چې تاسو پر مرشد توګه سراسي دوی په اوزه کې التناستي هغه ورغلي پر مرشد باندې یو د مرشد مولا امام دی دوا کا سنور مسکینه اور وستلې یا یتیم اور ولې دوی ورته وایي یو واري ورته وایي چې دغه دی ته سي دا یتیم مور میړه کړی دی کنه دی کړی هغه ورته وایي چې کړی دی وای هغه یې ساتي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه شوي ورزو لاندو خبرونو ته د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي ورستې ورختونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جانخیل سید کرم احمد ابا دند پټان او سمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې لکابلې د سرو مال تاوانونه پیښ شوي ځای چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای سکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نقدي مرسته کړې ده د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 700 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول د بریتانیا د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې او د اوکراین په مرکزي برخه کې پر وینیڅا د روسیې له لورې د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني تر هر څه مخکې د لوی اختر د مقدس ورځو مبارکي درته وایم خدا دې وکړي چې دغه ورځ په خیر او خوشحالي سره در باندې تیر شي د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم ماته روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم درنو دوستانو که څه هم دا خبره موږ څو ځله یاد کړې ده چې کله چې د خپل ورکسوي عزیز یا د کوم پیدا شوي هیوادوال په هکله پیغام را لېږئ نو لطفا لومړی خپل نوم ادرس د ټلیفون شمیره او وروسته بیا د ورکسوي یا پیدا شوي کس نوم د خپلوانو نومونه او د هغه کوم نشانه ذکر کړئ خو په دې وروستیو وختو کې بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکي دا کار نه کوي یا دا چې خپل نوم نه یادوي یا د ورکسوي یا پیدا شوي عزیز نوم او کوم نشانه نه یادوي چې په هغه صورت کې بیا دغه پیغام بشپړ نه وي او دا ممکنه ده چې موږ یې خپور نه کړو نو د مهرباني له مخې دغه ټکي په پام کې ولري اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونو به خبرو کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په حق له معلومات راکوي
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټول خواږه ته خاص سلام همدا وخت په خیر ګډونوال لر سره حسیب الله خاموشم د ننګرهار ولایت ته بیا د کامی ولسوالۍ څخه يم روشن سے محترم دلته زما ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی دغه کوچنی ماشوم نوید نومیږي د پلار نوم جاوید یادوي او د یادونه وړ دا دغه کوچنی ماشوم سپین کالی دی په خپلې سپلې نشته دی او په چپ لاس یې سات هم دی نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چا وی د مهرباني لمخې دی موږ سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي فایل کې زه اطلاعات شمیره یادوم هم په واتس اپ شته دی نو مشکل نشته که اکسونه له چا په کار وي اکسونه هم ورلیږم زه اطلاعات شمیره وایم 0 اتاویا نوی و نوی پنځه سوه او دوه دیرش شمیره یو یو درته وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه بلا اریبا یا ایم ټین شمیره درته وایم صفر و سوه او شپږ شپېته لس او یا پنځه دیرش شمیره یو یو درته یادوم صفر و شپږ شپږ یو صفر و صفر درې پنځه پای کې اطلاعات شمیره یاد واټساپ شمیره درته یادوم صفر اتاویا نوی و نوی پنځه سوه او دوه دیرش روشن سے محترم زما دغه پیغام په بار بار نشر کا دکه چې دغه کوچنی ماشوم ډیر ژاړي او خپل کور یادیږي نو روشن سے محترم لتا څخه او بیا د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا ښه وختونه ښې شي بي د الله په امان
سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو له خوسته یم له ګلابونو خایسته خوسته خایما دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او او کلونو ترمنځ عمر لالي تورکالی پرتن دی میوند میږي دی وای چې د پکتیا ولایت ما نو که هر څوک په اړه معلومات لري او یا د دوی وی یا پیژنې نو موږ ته په دغه شماره باندې زنګ وکي ام ټین شماره د 0 و 2 5 0 1 اتو یو د شماره تکرار صفر و و دوا پنځه یو اتو یو اتو یو روشن شماره د صفر و دوا نه اتو یو اتو یو اتو یو د شماره تکرار صفر و دوا نه اتو یو اتو یو اتو یو شماره یز بیا وایما ام ټی ان شماره صفر و سوا دوا ویا یو پینزوس یو اتیا یو اتیا روشان شماره صفر و سوا نهویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري نو د واتساپ شماره ورته وایم صفر و سوا نهویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا تر بیا ښه وختونه تاسو له خوستې بای بای
سلامونه مې کې هلي احترامات روشن سه محترم اتا تاسو چې وخت د ازادي رادیو ته کې به ټول خوګو ته خاص سلام کوم وخت مو بخیر زه د ټلیفون په لیک وصل شوم زه ول حکم ارخیلې مو زه د کامې ول سوالي ته زما یو دوست چې یو کوچنی پیدا کړي دي او دغه کوچنی یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت ما او نوم یې نوید د پلار نوم ګل زمان یادوي نو که دغه کورنۍ زما غا غوري او یا خپل خپلوان نو مهرباني دی وکي ما سره دې په دغه ټلیفون شمیرې اړی کټینګ کی لمړی تلاش میروا یم پیپر و ات بیا ت د سالور د پنځه د سپر د درې د درې د پنځه روشن شمیروا یم پیپر